سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفیو الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترشیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیګیټیو لیست کې دي، دا غي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدو چې د خوشي کېدو لپاره خبري روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګرۍ تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټ برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبه جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټ برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځمه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کابل شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډیت مجبور شوی دی. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسلهغه وسلوالن خته وشو چې د شټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشا وی ود مدني ښاری روانه اونۍ نیولې ده. د سودان پوځ بیا وی د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قمندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاتې کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته رپورټ لرو. په تیر بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی ته یوی نقص دوا درک نه لګی نو زه بچاره بخار یا سندلې د کمی وجه نه کنده هیڅ شي غیر لا الله له هیل له نور هیڅ هیلم نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه پنځه ویشت تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی ځوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان نو دا دواړه يم چیډي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګ کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر شلو زرو ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پر رسنیو کې منعکس شوې ده چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په خاطر د شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنجشنبې ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه څوارلس کسان ووژل او پنځه ویشت نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر درویشتمه په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر څلېرویشت کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریدګر د پنجشنبې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفې پوهنځي سره ډزې کړې چې لږ تر لږه څوارلس کسان یې وژلي او پنځه ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د لسو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریدګر پخپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وون دراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په پنځلسمه په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو دوه دېرش کلن سړی او د هغه دوه میاشتنۍ لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې په ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانسک کې د ډسمبر اوومې یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې څوارلس کلنې نجلۍ خپله ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیزې شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره یې چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیره بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د څوارلس دویم کال د مرغومي اجدي لومړۍ نیټه او د ژمي د موسم لومړۍ ورځ د مرستندوی بنسټونو له دې ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې شپاړس میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې. په دوو کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کونډې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام اړسو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او اړسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی سي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خپره شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي ته ژمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده، حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات سوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزې او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی، کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل وتړلې او دا بندي کړه، ته کرخې دواړو اړخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي. دی په لاو چې کوم ایپسی دا یا کسٹم والا دي، دا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دي دوی با سپرلای سره ګنډي وټي وړي افغانستان له بيزان سره شیمپو، صابون، داسې راخت، چاکلیټ، بسکټ دا بيزان سره افغانستان له پاکستان لراوړو، پاکستان له بيدا دال، ګوړه، بورا دا به افغانستان لوړه. نو
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه یې چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دي کنه دا ډېر غریبه خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیه هندي لاس ګنډ نه روانه چې دوی لاس ګنده ویسی روپے وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې دوی خلکو باندې رحم وکړي چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره خپل ګنده غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوعمو د تورخم هغې غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوي عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړې دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل الوتکو په کلا باندې شوې غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شاملې وي. د اسرایل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنګي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 20,000 ته رسیدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرمونکی پړاو یاد کړی دی. د اندېښنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندېښنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو دا څرګندونه په غزه کې د مرجوب لید زیاتېدو له کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندېښنو څرګندونه کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبری اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د ادعاو له مخې د یو زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یو 8 کلن زندانی د مړینې په باب څیړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د اډ اول مخې د لویدیځ غاړې دغه بندي میاشت مخکې په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبله سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړو بندل شو. د رسپانی د راپور لمخې دغه زندانی د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی وو چې د وژنې د هڅې په تور په 40 کاله بند محکوم شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یوه ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اتونبایوه ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلي میرمن اتونبایوه په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډېرېدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو اوس د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او ښایي نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریس کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکی رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
ما از نوی سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زر زر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایل لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوش یوچی دا کسرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالېږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وو سدایدوس پیان البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دا سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړ ریاست د سیاحت عامې هم اجرات وکړ سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقیم کول دي.
آزادی رادیو. او ورزو کندار ته کندار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندار کې هم یو مال بازار ډیر تود او ګڼ شمیر مینوالي درلودل خو اوس دغه صنعت له منځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټټک غږ اورېدل کیږي پنځه اویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګري په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و نه کلبي حمله وه دا مریضیان نه وه اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي هم مریضیان پکښې کښې ډېر څه ودي اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضیان یې موږ یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی یو دغه یو دکان دی جوړي دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بلته سپینو ثابت نه وي والا یې پړپو پاکستان ته وړي
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګري دوکانونه موجود وه او توکو یې هم ښه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي
دا د مسګري د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وی دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته زنګ ووي وایي تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ موږ به بیا تاسې ته درس او سروې به وکړو ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولی نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي ولې چې دغه دی د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاتې سو دغه چې دی کیردار صاحب چې دی کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي بالکل کیردار مسکینان نه نیسي مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دا یو وار مست راځي نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی نو باید دغه موږ ژغتري وزا پرې ورسیږي
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمېر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکارۍ له وجې ځورېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي، دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چار شنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د چک جمهوریت په پلازمېنې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رښتینی معاصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه د افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. ملګرو ملتونو پرون پنځمه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو له کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډیت مجبور شوی دی. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسلغه وسلوالن خته وشو چې د شټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. او د انډونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لکتر لګه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکو د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې ملما دي د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت.
ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې
په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم. د شک نشته چې ښځه چې الله جل جلاله پیدا کړي د جاهلیت په وخت کې د ښځې سره ډېر زیات ظلم کېدو، ډېر زیات حقونه د ښځې نه اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنه اخیستل شوی وو. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ویدل موعودة سئلت بأي ذنب قتلت، مشکین به خپل لورګان ژوندۍ خچولې د خاور لاندې کولې، په دې باندې بدوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لوی شي بیا واده وکوي. او د واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې، یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځو نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنه خپل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و، د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث کوم هغه حق چې وه اصلا ښځې نه درلود، د تعلیم حق یې نه درلود، د نارینه وو سره په مشترکانه بعضې کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق یې نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول، د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو، ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنه اخیستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروض. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی.
په یو شمیر کورنۍ او کې که څه هم لیدل کېږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډېر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهېږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وایي دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسایل یادېږي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي، او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی، که چېرته مونږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نارې دي چې کوم انسانان ځان ته متحدر انسانان وایي، ځان ته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو په رڼا کې ښځې ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید د پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدنو د مخکې دوی ژوند کولو هېڅ فرق پکې نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته، صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي. خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی، د خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی واخلي او نور اړخ به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی، خو مهم دا دی چې اسلام من حیث یو مفهوم، من حیث یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالېږلی، او د انسان سره یو کتالوج رالېږلی چې لکه موږ تاسو د ماشینو بس چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کړو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالېږلی دغسې یو کتالوج رالېږلی چې هغې ته قرآن کریم وایي. په دې قرآن کریم کې دا ټول تفصیلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپلې کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي، او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لورګان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مور پلار په اولادونو باندې، دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید په الله ایمان لرو، او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو، او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې تاسو کتاب دې په دې باندې ایمان لرو، نو دته باید کامل تسلیم شي. ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ، پس مکه وجود اسلام یو طرف راوخلی، یو لوی راوخلی، او نور لوري پریږدئ.
ډاکټر صاحب، که په دې اکل راته خبرې وکړي چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري؟ مثلا داسې ویل کېږي چې دوه برابره به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي، دغه راته واضح کړی.
د میراث مسله چې ده دا ډېره پیچیده موضوع ده، د خویندو حق دی، د ښځو څومره حق دی، د مور څومره حق دی، او هر موضوع چې ده جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې ده معقده مسله ده، او که څوک دوی په حق کې ظلم ونه شي. ما تاسو ته مخکې د کوم آیت چې ما ولوستل چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو دا داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یو برخه ده چې الله جل جلاله موږ تاسو ته وصیت کوي. ومس تاسو ته ورسې چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی.
بله، که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج اوسي د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي، دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو. زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور او مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور د حق ونه غواړي هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د انصاف ته باندې نارینه اکثره ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي وایي چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټ اچوي او خاص ته چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خوښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خوښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خوښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مهرباني وکړه د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي. که چېرته په دې باندې پوه شي ډېر نفسی سوز دوی ته جوړیږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کیږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شو، د نه اخیستې زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا به کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی نفسي کومې سوز چې دي هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات د ورته جوړ شي. او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه کوي عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې دې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که تاسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوارنګي کوي د زوی او لور ترمن فرق قایلی د دې طرفدار وی چې هغه جایداد دی هغه مال زوی ته پاتې سي مګر د لور طرفدار نه وي، ولی کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکړي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې د دې حق نه ورکوي په ډېر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي، یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي چا ورته خبره نه لګړي، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري نو دا خلک د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبر ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعضی مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي. بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، نو هغه د زنانه لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچت شي، دغه علمي پوهاوی دا باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوي خلکو چې نه پوهېږي د اهل ذکر دي. دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام او مولانا صاحبان. اذن اذا استفتنا وكوجي دي قاين تو حقوق دي كشير تفوشي او ده حكم تور نكري زما بر نظر باندې ده يو لول ظلم دي ده داس يو ظلم دي ده بخلكي گينا او بده باندې ده انسان پر دنیا کې هم متاسفانه چې رنگ به تور وي او نوم به بد وي او په خیر کې هم الله جل جلاله دې انسان سره کې ته ونه بخینو شدید حساب ور سره کوي.
bale دغه مال چې اغه دی وي خور حق دی دی وي لور حق نه ورکول کیږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې ګټي، آیا ښه به ور باندې وسی؟
خوره کې حرام په حرام لارځي، تاسو یقین وکوئ چې هر څومره کچرته زیات مبالغ راشي او چاته حرام وي همداسې په حرام لار باندې به ور نه ځي. د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي، حتی که چېرته محرم وي، ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي. تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ، د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې، او یا د هغې انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي، ورنه غلا کوي. البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي، نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو، او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي، واوره کې لیکل دي، واوره کې لیکل نه پاتې کېږي. نو دغه مال قطعا د حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي، نو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته، په دې کې برکت نشته. په کوم شي کې چې برکت نه وي، خیر نه وي، الله نه وي پکې، هوکې اصلا خیر نشته. الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر، زه د دوو شریکانو ثالث دریم ګایم تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه دی کړی. بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف، او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر، چې یو بل سره خیانت نه کړی، یو بل سره اختلاف نه کړی. دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي، ځکه چې په دې کې د خور او ورور دواړه سره شریکان دي. د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي؟ د دې معاملې نه الله بهر کیږي. کومه معامله کې چې الله نوی تاسو خپل وای او بوک به خیر وي، بوک به برکت وي، دا غنه به موږ تاسو ګټ واخلو. قطعا ور نه غنه ګټ نه کیږي. نو دا ډېر بهتره خبر ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو، د خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې او ته خپل حق ورته ورکړو. الله تعالی جل جلاله موږ تاسو د هغه ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته حدیث ولوستو، زموږ نصرت به هم کوي، موږ ته بریا به هم راکوي، او زموږ تاسو د برکت سبب به هم کیږي، او زموږ تاسو به رزق به زموږ تاسو د دوی په وجه باندې د همکارۍ سره او د دوی سره د حقوقو ډول په وجه باندې به زیاتېږي.
بله، وضعیت دا رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میلمنې محاکمو ته مراجعه نشي کولای، له بلې خوا دوی خپلې وظیفې هم له لاسه ورکړي دي، اوس احتیاج دي همدغه څه میراث چې دوی لري له پلاره له وروره ورته پاتې ده. په دغسې یو وضعیت کې تاسو د خویندو ته څه ویل لرئ؟ کومې لارې خپلې کړه تر څو خپل حق ته ورسیږي؟
خویندو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ، او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ اوبه هم محفوظ پاتې شي، او تاسو خپل حق هم غوښتی وي. د حکومت مسئولیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي. عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی. علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي، هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه ته دغه پیغامونه او مسئولیتونه ورکړي چې دوی د الله نه ویریږي. او خویندو علما دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما حیوانات دي، دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي. بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي، او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خویندې حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي، او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته چېرته دوی مراجعه وکوي. زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما، ځکه دا شرعي مسله ده، دا دیني مسله ده، او دا حقوق دي، حتما به هغه حقوق د زنانو ورته اخلي.
که نارینه و تم یو څه ولرو کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټي، مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي، په کور کلی کې سپین ګیری را ټول سی او خبره لوی سی، دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کیږي د لور کیږي دا ور کړی، تر څو هغه یو غټ متال دوی غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی.
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه ونه زما دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ځواب خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي، خپل ګریوان ته وګوري، او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی، زما د خور دی، او زما د نورو هغه اقرباو دي، زما په مال کې دا زه باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي، ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، من هسې دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظ باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنې کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا عامه پوهاوی چې دا ضعیف دی، کم دی. نو دغه عامه پوهاوی باید زیات شي، او نارینه و نظمه دغه خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوه وي نو بیا د الله تعالی جل جلاله نه ویریږي. سبا تاسو مهرباني وکړه بیا به حاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپینګیر غونډي به د منطقې خلک بده باندې خبره کوي. نو ښه خبر داره چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډي وي او هغوی غریبان وي هغوی فقیران وي کمک ورسره کوي، افغانان ورسره ودرېږي بغیر دا چې د هغوی سره د وینې شریکي وي. خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف، لکه رسول صاحب چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی او حق دی د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خراب نه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپله خراب باندې او خپله بددعایي باندې خپل حق الله جل جلاله نه غواړي او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبه او حتما هغه حق ورته ورکوي. چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا الله کار دی، خو حتما هغه حق ورته ورکوي. نو مخکې دا چې دا حق زموږ ستاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حق ورته ورکړو او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه. او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي، خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده، زما څه حق دی؟ نو همداسې د نرمۍ ورته اخلي. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي او الله رانه پوښتنه کوي او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي، دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو او خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې ده زموږ ستاسو خفیف شي په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بې غمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړي سي، دا واضح کړي. ډېر بخښي،
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت را لګلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی ښځو ته لاړو، بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها ته، او د ښځې نه مشوره اخیستې او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی. او دغه ښځې چې دي دا انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینه وو سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري. نو دا د دوی حق دی، زموږ ستاسو نارینه وو زموږ ستاسو مالو کې د حق دی، د حق باید ونسپول شي، د حق باید ورته ورکړل شي او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي هغوی سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کښېن ورته متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دغه پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او د دوی کوم عزت او د فردي په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، هغوی هم چوپ نه شي او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندې هم باید پوه شي او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین ناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلی او کتلوي د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوه کړو او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملي وګرځو تر څو په ټول ژوند کې موږ تاسو سره اوسېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
الله تاسو هم ژوند دې لري مهرباني.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.
محبت اولا سان پانا سارا غم زهید انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهید انسان خجل تر هر اسیان شوم دش دش می چکاوا
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بناس کم نچوران شپا کو گو کے دے تصویر دے سرگو کو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بناس کم نچوران شپا کو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاسل با مارا قتل ڈرا تیا دسپوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹول آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر دے کاری تہم
اتل کرے کارتا ہم زما قتل لوی اتل کرے کارتا ہم زما قتل لوی اتل کرے کارتا ہم زما قتل لوی اتل کرے دیدے خار پمانا رو کے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دی تصویر دے تجھے گرز مطرے لپاو بناس کم نچے وران سی پاپو کے دی تصویر دے دیدے سرگو پپردو کے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دی تصویر دے تجھے گرز مطرے